د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې کوکنارو کښت مهم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې، خو له دې مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې په انقره کې وروستۍ حمله ټول اخلاقي او بشري نورمونه تر پښو لاندې کړي او عاملین به تعقیب کړي. په انقره کې پرون موټر بم چاودنې 28 تنه ووژل او تر 60 ډېرې ټپیان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او جرمني هم له ترکیې سره د دغې غمیزې په خاطر خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر پوځي پرسونل او ملکیانو دغه تروریستي حمله په کلکه وغندله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وویل د تروریستي حملو د ګډ ګواښ په وړاندې مبارزه کې موږ له خپلې د ناتو له متحدې ترکیې سره یو ځل بیا پر خپل قوي شراکت ټینګار کوو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل موږ جرمنان ستاسو درد احساسوو او د دغه غیر انساني اعمالو د عاملونو په وړاندې مبارزه کې له تاسو سره یو. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل دغسې وحشانه اعمال هیڅکله هم توجیه کیدی نه شي او د ناتو متحدین به د تروریزم په وړاندې مبارزه کې څنګ تر څنګ خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا چې پرونی حمله چیرې وشوه او څه ډول رامنځته شوه او مسؤلیت یې چا په غاړه اخیستی کنه، تفصیل به د احمد شیبر په راپور کې واورو.
د ترکیې په مرکز انقره کې د پوځیانو یوه مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چاودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ و. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سریاعظم مرستیال نعمان کرتول موس تېره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي، خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو تروریستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سرجاسم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یې یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سرجاسم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنی شوه چې پکې د 12 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیه کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیه په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخت شوي دي. د اکتوبر په 10 په انقره کې په یو چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14 په استانبول کې په یو ځانمرګ برید کې د جرمني 12 کسان وژل شول. د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د دوو چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکیې چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو اوریدلی شئ. مخکې مو د هلمند ولایتي شورا له مرستیال سره د نیو ټایمز ورځپاڼې د وروستي راپور د ادعا په اړه مرکه واورېده. د نیو ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستي راپور کې ویلي وو چې په هلمند کې امنیتي چارواکي په تېره بیا په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کوکنارو د کر په سر پیسې اخلي، خو د هلمند ولایتي شورا مرستیال وایي چې دغه ادعا سمه نه ده. نیو ټایمز ورځپاڼې دغه راز پر ګرمسیر سربیره د هلمند په دو نورو په نادلي او مارجي ولسوالۍ کې هم ورته خبره کړې ده او ویلي دي چې په دغو دو نورو ولسوالیو کې هم ډېر کوکنار کرل شوي او او اکثرا امنیتی چارواکي سیمهیز چارواکي له دغه کښتونو پیسې تر لاسه کوي. د ازادي راډیو خبريال چې په هلمند کې د کوکنارو موضوع له نږدې تعقیب کړي او اکثرا د کوکنارو د کښ په اړه راپورونه ورکړي، څه موده مخکې د هلمند نادلي ولسوالۍ ته تللی و ترڅو هلته د کوکنارو فصلونه نږدې وګوري او له کروندګرو سره په دې اړه خبرې وکړي. الیاس دایی په دې اړه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
هیڅوک د سړی هوا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخ ځمکو کې د کرل سوو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادالي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړ یم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جیکه وي او د دوی ماشومان لوي. تر لاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستي دي. هوا سره د خودی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت مانا اعلان شوی دی، ولې کوکنار کرلی دی؟
اوه تارا کوکنار وا دی خو ډیر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ سره نه ځینې کېږي. څه وکړو؟ رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو دغه مو کار دی نو تارا کوي نه بوټی هم نه دی کار بوټی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یې اړو کړو. یا نو څه وکړو؟ دغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتار و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتار ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کېدونکي تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوی دی. د ملګرو ملتونو یاد اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په سرګردانۍ او خواري هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کېږي. د نادالي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډیرې ولرم. خو د تاریخو داسې کار دی کله چې سم سي د سړی اوله مونه روپۍ سي او کله سړی داسې کي چې د ډاګه ووي سړی ته بېخي پاتې نسي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړي، خو یو خو امتیازات نسته، یخچالونه نسته چې پکې وساتو. نو بس د کور د پاره یو څه دي چې معنا د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړي لکه تارک چې جوړي.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېر کم پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي. تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبورې دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تر کې چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریخ پر منطقه باندې د غنډې اخیستي پیسې نه دي اخیستي. ولسوالۍ و د منطقو سره چارواکي نه راځي موږ پیسې واخلو. دا به غلو چې موږ په نږدې علاقه دي پوستي دغه ته په کلو روپۍ ورکړي. پر ورځ کال وړم کال وسش کال مو روپۍ نه دي ورکړي. نو چې د نیو پیسې به سره خیال کوي وانه چې پیسې نه نو کله سلام کو او کله پور کو خو ډیره خبر دي چې مشکل.
د 2008 میلادی کال تر 2012 پوری د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا د پراختیایي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول، خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل سوي دي، خو کروندګر وایي ډېر کرل سوي دا ځکه چې په ډېرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار یې کرلی دي.
د بزګر به نو څه ژوند یې پشپړ بجې دی ولاړېږي په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګوي، پر لسو بجې بیا یو کور کې کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني، نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کری په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي، کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشامدې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو سلامونه اونې کې هلي مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا هم ز اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونې په وړاندې کولو سره لتا سره دوستان په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت د اوسیدونکو امام الدین ستونزه راخیسته ده. امام الدین هم د کور ستونزه لري، خو د کور ستونزه له چا سره ده؟ له خپل میری سره ده. که څه هم دی وایي چې محکمه د دپ ګټه فیصله کړې ده، خو تر اوسه پرې په دې نه دی بریالی شوی چې خپل کور چې لمورې ورته پاتې دی او د خپل مور حق له خپل ماما نه اخیسته و دا خپل کړي. نو په دې کې سبب مو هغه وخت خسر خلاص شي چې د امام الدین له خولې واورو. دا تاسو او دا هم امام الدین.
ما خودم امام الدین از اولاد بغلان ولسوالی خنجان. ما درم 7 سال شده که مرد دعوا کرده.
زمانم امام الدین دی، د بغلان ولایت د خنجان اوسیدونکو یم. یو کور دی چې 115 متر مربع کیږي، درې خونې لري. زما گزاره پکې ښه کیږي. دا مې د مور حق وو. ما مې له ماما اخیسته و، خو اوس مې مېرې زورگیره کړی دی. دا و مې ګټلې. سلاسه محکمې هم زما په ګټه فیصله کړې. د دارالانشا شورا مکتوب هم را کړی. مېرې مې په محکمه کې قسم را کړ چې دا ستاده. ما ویل هو زما ده، خو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کیږي. د مېرې زوی مې په اردو کې دی او یا هم خای بل څوک پیژني، ځکه نو د کور په سپارلو کې ماته اقدام نه کیږي. و کاله کیږي چې دا دعوه روانه ده. ښځه مې له دې غمه ناروغه شوې، اوس مې ورته دوا راوړه. زه کراچی وان یم، غریب سړی یم، گزاره مې پکې کیږي. زه خپل کرای کور کې اوسېږم، 1000 روپۍ کرایه ورکوم.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو د امام الدین ستونزه مو د بغلان والی د ویان محمود حقمل مخې ته کې خوده. خاغلی حقمل په دې اړه چې د زورواکو سره غوی چې د قانون نه سرغړونه کوي د دوی چلند څه ډول دی راته وویل.
د بغلان ولایت اداري محلي ټول مسولین د د بغلان د خاریانو په خدمت کې دی. هر څوک کولای شي چې د رسمي وخت په وخت کې او هم غیر رسمي په وخت کې خپل ستونزې او مشکلات او رئیس چې لري د ولایت مسؤلین سره شریک کړي او موږ د هر د خپل د ولس او د خپل د خلک د هوساینې لپاره په ولایت کې کار کوو او موږ د دوی خدمت کوو. د مونږ رابطه د هر څوک کا زورواکي غیر زورواکي د مونږ رابطه چې دا رابطه د قانون دی. نو هر څوک نشي کولای چې د قانون سربیره د قانون نه د هغوی اجرات وکړي. د په دې ارتباط زمونږ فقط دغه تعریف شوی مسائل چې دغه قانوني قانون دی او د قانون په چوکاټ کې د ټولو کسانو د مونږ د ښاریانو په برخه کې مونږ آماده یو خپل چمتووالی لرو چې د هغوی د حقوقو د ادا کولو لپاره مونږ کار وکړو.
خپل څه تر اوسه پرې داسې موارد ترې چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کړې وي تاسو له خوا نیول شوي وي او ورته سزا ورکړل شوي وي؟
ښه، د اداري د عدلي او عدلي او قضایي ادارات او شعبات چې جوړ شوی دی لپاره چې په اجتماع کې او په ټولنه کې خامخا داسې کسان پیدا کیږي چې د خپل حق او د نورو حق ترمنځ تفکیک ونه کړي، هغه اداره او هغه ادرس چې د دې پر وړاندې رسیدګي کوي او چمتووالی ښیي دا ادارات دی. نو د ټولو مسؤلینو دنده همدغه ده چې د خپل د ښاریانو او د مظلوم د حق رسیدو لپاره زیارونه وباسي او خپلې هڅې وکړي.
خپل صاحب، د دغه ورور سره ستاسې همکاري څه ده؟ ژمنه ورسره څه کوئ تاسې؟
موږ د بغلان ولایت د ټولو ښاریانو په خدمت کې دی. دغه زموږ ورور هم کولای شي چې د نورو کسانو په شان هر وخت د ولایت مقام ته چې راسي د بغلان ولایت مسؤلین د قانون په چوکاټ کې د دوی په خدمت کې دی.
څه وخت دی کولای شي دغه امام الدین چې درشي او تاسو ورسره همکاري وکړي؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بغلان ولایت مقام دروازې د ټولو ښاریانو او هغه کسان چې ستونزې لري د دوی پر مخ پرانستې دي، هیڅوک نو هر وخت دوی کولای شي د تاسو د ادرس چې دا اوس زما شمېره مې تاسو سره ده او پرته له غنم د بغلان ولایت مسؤلین د ټولو بغلانیانو په خدمت کې دی. هیڅوک د دې امر نه مستثنا دی. دغه اداره د همدې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښاریانو د حق د ورکولو او هغه کوم چوکاټ چې قانون وضع کړی دی هغه پرانا کې د ټولو ښاریانو او بغلانیانو په خدمت کې دی.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه د انصاف پلټه کې خبرونه چې تاسو واوریده، تاسو هم کولای شئ چې د ستونزې د موجودیت په صورت کې لمک سره اړیکه ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. خو یو خبره ده چې ځینی وخت دوستان تلیفونونه کوي او خپل ستونزې شریکوي، هغه ته دوی شخصي ستونزې نه وي او عمومي ستونزې وي. عمومي ستونزې په دې وخت کې ډېرې دي، نو د عمومیاتو نه موږ د شخصیاتو نه مثلا د یو کس غږ کولای شو چې په دا خبرونه کې خپور کو او د غوی شخصي ستونزې چې د یو چا سره لري یا د یو ورګان سره لري د هغه د حل کولو هڅه وکړو. نو د دوستانو نه هیله کوو چې خپل ستونزې کم چې دوی شخصا خپل ور سره مخ دي هغه له موږ سره شریک کړي. زموږ د اړیکو شمیره ده 0992 9090 خو کته خو تاسو کولای شئ چې واز د یک شمې پورزو له موږ سره اړیکه ونیسي. دغه شار کې د ټلیفون کرخه مصرفه وي، تاسو کولای شئ په پیغام مختخ پل ستونزه راولېږئ. تر بلې ونې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرای
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوردونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو اداونی په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مايكل ملبن ملمدي
Thank you very much, Mr. Ambassador, for making time.
ډیر زیاته مننه کوم شغله سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ څو د افغانستان په تړاو لا زده ریډیو سره مرکه وکړي. په وروستۍ کې موږ د ځینو اروپایي او امریکایي چارواکو په حواله داسې راپورونه درلودل چې وروسته تر بلې په افغانستان کې وضعیت په خرابېدو دی. د دې سر په خوا کې له افغانستانه د وتونکو کډوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. تاسو دا وضعیت څومره جدي ګڼئ؟ فکر کوئ له دې سره به د کډوالو په شمیر کې هم زیاتوالی راځي او که څنګه؟
The number of refugees will increase, or what's your assessment?
I think that the refugee situation is very much triggered by uncertainty about the future, and that uncertainty will take some time.
زما په نظر د کډوالو وضعیت ډیر زیات دراتلونکي پړه لبی باورې څخه اغیزمن دی. دا پی باورې به یو څه وخونی سي څو لمنځه ولاړ شي. نو موږ دا څه ته منو شو کولای چې پلان محل کې به امنیت راشي او پی باورې به لمنځه یوسي. هغه څه چې مهمه ده دا ده چې افغان حکومت باید روان کال په ترڅ کې لنډیوالې ټولنې سره یو ځای خلکو ته دراتلونکي پړه ډاډ ورکړي. که موږ وکړای شو وضعیت ثابت وساتو نو دا به د افغانانو لپاره تر ټولو غوره کار وي چې کولای شو. همدارنګه چې دراتلونکي پاړه باور رامنځته
کړو، but also to restore hope and confidence in the future.
And recently Afghan government was hosting a delegation from Europe.
په روسي کې افغان حکومت د اروپای پلاوی کوربه و. دغه پلاوی تر ډیره د کډوالو په اړه بحثونه درلودل. په دغه لیدنه کې پر کومو مهمو مسایلو پریکړې وسوې او هغه غونډه چې په راتلونکي کې په اروپا کې جوړیږي په دې اړه پر کومو مسایلو به متمرکز وي؟
What were the main points and discussions?
The delegation that came specifically to discuss the migrant issue, which is a very politically prioritized.
کوم پلاوی چې راغله و څو د کډوالو په اړه بحث وکړي، هغه څه چې سیاسي اړخه اوس نه یوازې د افغانستان بلکې د اروپا لپاره هم لومړیتوب لري. دغه پلاوی غوښتل څو افغانستان له خپلو نړیوالو مسؤلیتونو خبر کړي. زه فکر کوم ځوابونه د افغان لوري لخوا مثبت او اروپایي پلاوی هم راضي وو. پلاوی په دې اړه هم بحث درلود چې څنګه کېدی شي همدلته د کډوالو لپاره د ښه ژوند زمینه برابره شي. د بروکسل کانفرنس چې د روان کال په اکتوبر کې جوړیږي د افغانستان د راتلونکو په اړه یو اساسي کانفرنس دی چې نړیوال به د افغانستان په اړه تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د خبرو لپاره راټولېږي. زه هیله لرم دا کانفرنس خلکو ته دا هیله ورکړي چې دوی کولی شي تر 2000 کال پورې په نړیوالې ټولنې تکیه وکړي.
We hope very much that this conference will send a strong message to the Afghan people that he can rely on the support of the international community for the next 4 years until 2020.
Well, as you mentioned that everything is related with the security situation in Afghanistan and
no la katsan ki tas wel harza pamniti waziyat puri adalari de wa lord puri europai astaz patoga stas warzabana lamniti halat sa khatsada fikr kawi 2014 ba da ter kal patir wa ka da waziyat shakidota umid sta
will be the same like last year or is there any hope that the situation will get better?
Well, there's certainly hope the situation can improve and it should improve, but it will be difficult, and I don't think we should.
بله شکه مونږ د ایله لرو چې وضعیت خکیدای شي او باید هم خشي. خدا به ستونزمنه وي او مونږ باید داسې تصور ونه لرو چې دا کار به اسانه وي. 2015 ستونزمن وو او 2016 به هم ستونزمن وي. هغه څه چې ما ته هیله رابخي هغه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونو د تیر کال تجربه اخیستي څو د روان کال د امنیتي پالیسیو لپاره ورڅخه کار واخلي. نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو هم له تیر کال څخه تجربه واخیسته. دا په دې معنا نه ده چې یوازې افغان ځواکونه ښه کار وکړي چې باید وی کړي، بلکې سیاسي شخصیتونه هم باید د ملت د دفاع لپاره یو ځای کار وکړي. موږ اړتیا لرو ټول پوښو چې 2014 به یو حیاتي کال وي. که افغانان یو ځای حرکت وکړي نو دوی وضعیت قابو کولی شي، خو که هغوی سره جلا جلا شي او دښمن متحد وي نو وضعیت به د خرابېدو په لورې ولاړ شي.
Afghanistan is threatened by different groups.
بله شکه افغانستان د بلا بلو ډلو لخوا غوښتل کیږي. فکر کوي کوم ډله د افغانستان لپاره ډیر خطرناک ده؟
Insurgent groups. What's your idea?
There's no doubt that Taliban is the main enemy and the ones that are threatening the stability of the state. And if they were not there the situation
په دې کې شک نشته چې طالبان اصلي دښمنان دي او ثبات ته خطر جوړوي. دوی هم لبیلا بیلو ټلو او خلکو څخه جوړ دي، خو په ټوله کې دغه کسان دي چې ثبات ته ګواښ جوړوي. خو موږ دې ته هم اړتیا لرو چې د نورو ډلو په اړه هم فکر وکړو. بل شکه چې له پاکستان څخه ډېرې ډلې افغانستان ته راوختي او اوس دلته اوسېږي. دغه ډلې له نورو ډلو سره د همکاري لیوالتیا نه لري او غواړي په دایمي توګه افغانستان کې ځای پر ځای شي، هغوی ته باید اجازه ورنکړل شي، ځکه چې دوی هم د افغانانو، د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې دښمنان دي او موږ باید ورته پام
وکړو. Of the Afghan state and the Afghan people and the international community, and we have to deal with them.
And meanwhile, the Afghan government has started a process of reconciliation and peace.
په ورته وخت کې افغان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته د سولې او پخلاینې پروسه پیل کړې ده. فکر کوي دا پروسه او خاصتا څلور اړخیزه هڅې به مثبت نتیجې ولري.
Do you think these talks and this process will have a better and positive result?
Certainly there is a new discourse going on which gives me reason to hope that there are serious considerations.
پوکیت سره دا نوې خبرې اترې ماته د امیدوارۍ دلیل راکوي. د خای په تدریج سره یو ستره سیمه ایزه اجماع رامنځته کړي. د غراتلونکو اجماع ته اړتیا شته چې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. خو دلته دا پښتنه کې چې طالبان به څه وکړي، موږ باید داسې وضعیت رامنځته کړو چې دوی فکر ونه کړي چې د جګړې دوام تر خبرو غوره دی. دا به یو څه وخت ونیسي. دغه څه چې مهم دي دا دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باید مخامخ خبرې پیل شي، نو په هغه صورت کې تدریجي مذاکرات پیلېدای شي. دا به وخت غواړي، خو موږ د پخوانیو کلونو په پرتله اوس په یو ښه وضعیت کې یو.
It will take time, but we are in a better position now for peace than we have been for many years.
And as a last question, again I want to have a question about Afghan government, and that's about
د روسي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې د اروپای ټولنې روسي بیان کې راغلي چې د فساد موضوع له افغانستان سره نړیوال مرستې ګواښي. فکر کوي افغان حکومت له فساد سره کافي مبارزه نه ده کړې، او یا دا چې څه باید وسي سو فساد راکم او یا هم په بشپړه توګه له منځه یوړل سي؟
We don't expect miracles.
بله شکر ډیر څه کېدلی شي او باید هم وشي. موږ نه وایو چې هر څه به سبا ته حل شي، خو موږ دا باور لرو چې د فساد د له منځه وړلو لپاره ډیر څه کېدای شي. څو له فساد سره مبارزه لا ګړندۍ شي. هغه څه چې زه غواړم پاړی وغږیږم دا دی چې موږ به د فساد پر ضد کمپاین ولرو تر څو وښیو چې عام خلک له فساد سره د مبارزې لپاره څه کولی شي. زما په نظر د خلکو او حکومت ترمنځ په دې برخه کې باید یوه رابطه موجوده وي، خو اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت په خپله پکې خلک هم په دې پروسه کې ښکیل دي او یا هم ورڅخه ګټه اخلي. زما په نظر حکومت، خلک او رسنۍ باید د دې لپاره ګډ کار وکړي. دا د دې هیواد د ثبات لپاره یو ګواښ دی او امنیت ته خطر جوړولی شي. دا د دې لامل ګرځي چې د حکومت ډېرې پیسې غلا شي. دا واقعا د منلو وړ نه ده. نړیواله ټولنه هم پر دې ډېر تمرکز کوي او دا به د بروکسل د غونډې د خبرو یوه مهمه برخه هم واوسي.
We look very critically at this issue. It is a key issue, and it will be a key issue for discussion also at the Brussels conference later this year.
Once again, thank you very much.
You are بیا شغل سفیر مننه کوم چې مشتمو ده مرکه فرصت راکړ.
You are welcome.